پرون ویلی چې د مذاکراتو لپاره د چین دروازې پرانستې دي. د خبرونو پای.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. روز شمیز و ما و آقای ساروان باز در این برنامه در خدمتتان هستیم. موضوع بحث ما، اگر من اشتباه نکنم، آقای ساروان روز بین‌المللی اطفال است و مشکلات اطفال در افغانستان و یک کم کم نظر مندازیم اگر در منطقه اطفالم وضعش چطور است و مهمانه را باز بعدن معرفی میکنم.
بله، من نظر سبلا کسنگ چی تاسو ویل ده ازادی رادیو ده نن روزی پا دی ترشناس ملان دیخ پراوانه که دی ماشمانو پا دی من نریوال روزی پا مناسبت پا افغانستان که دی ماشمانو پا ستونزو خبری که خوب دیخ پراوانه که بله موضوع هم لرو ده تیری پنشنبه ورست ده می یو دیرشم و ده ورست ده تنباکو ده منی ورست نمول شوی او پا دی پلمه په درسته نړۍ کې هڅه وشوه چې خلک د دخانیاتو له ضررونو خبر شي. موږ په دې موضوع د خبرونې په دوهم ساعت، یعنی له درو تر څلورو بجو خبرې کوو. په دې لومړي ساعت کې لکه څنګه چې تاسو وویل، پر یوې بلې موضوع خبرې کوو. دا هم په نړۍ کې لمانځل شوې ده، د جنوري لومړۍ یعنی پرونۍ جمعه د ماشومانو نړیواله ورځ وه. په دې مناسبت د ماشومانو د ملاتړ ادارې یوه سروې خپره کړه چې پر اساس یې سنګاپور او سلووینیا د ماشومانو لپاره تر ټولو ښه هیوادونه بلل شوي دي. افغانستان په دې لیست کې 168 ځای لري. په همدې مناسبت د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ ادارې ویلي چې افغانستان د ماشومانو لپاره د نړۍ په 1400 تر ټولو ناوړو هیوادونو کې شامل دی. د یونیسف پر اساس په افغانستان کې تر 5% زیات ماشومان تر 15 کلنۍ مخکې بری. په سلو کې 40 افغان ماشومان نورماله وده نه کوي. 3.5 میلیونه افغان ماشومان له ښوونځیو بې برخې دي او په درو کې یوه برخه افغان ماشومان مجبور دي چې کار وکړي. د هغه عوامل دي چې افغانستان بیا هم د ماشومانو لپاره د خرابو شرایطو په لرونکو هیوادونو کې شامل شوی دی. د سیف د چلډرن مؤسسې په راپور کې څرګنده شوی چې په نړۍ کې د ټولو ماشومانو تر نیمایي زیات، یعنی سباندې 200 میلیونه د جګړو زیاتې بېوزلۍ یا له نجونو سره د تبعیض له کبله له ګواښ سره مخامخ دي. د سیف د چلډرن په دې راپور کې چې د جون په لومړۍ د ماشومانو تر نړیوالې ورځې مخکې خپور شو، د 115 هیوادونو فهرست خپور شوی چې د روغتیایي اسانتیاو د کموالي، سوی تغذیې، له زده کړو د بې برخې توب پر ماشومانو د کار، په ماشومانو کې ودونه، په کم عمر امیندواری او تر اندازې زیات تشدد له نظره هیوادونه درجه بندی شوي دي. د سیف د چلډرن مؤسسې په راپور کې د هم څرګنده شوی چې 1 میلیارد ماشومان په داسې هیوادونو کې اوسي چې سخت بېوزله دي. 240 میلیونه ماشومان په جنگ ځپلو او بې ثباته هیوادونو کې اوسي او تر 515 میلیونه ډیر انجونی په داسې هیوادونو کې اوسي چې جنسیتي توپیر یا د هلوکانو او انجونو توپیر پکې زیات کیږي. افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د انجونو او هلوکانو ترمنځ پکې زیات توپیر کیږي. په دې خبرونه کې په دې او د ماشومانو په نورو ستونزو له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو.
تشکر آقای ساروان. مهمانای محترم و محترم آقای احمد جان نوزادی، مسئول مشارکت های مدنی یونسف، محترم دکتر محب‌الله زغم، نویسنده ادبیات کوتک، محترم آقای آرش ننگیال، نویسنده ادبیات کوتک، از سه مهمان ما به استودیو تشریف آوردن که بهشان خوش آمدید میگوییم. خوش آمدید مهمانای محترم.
ټول مېلمنو ته هرکلی وایو او تاسو اوریدونکو ته هم څو شېبې وروسته د ټلیفون او سکایپ لارې هرکلی وایو. خو اوس د افغان بي سیم د تسواتل شمیرې له لارې لنډ اس ام اس یا پیغام راوستوي. دغه راز زموږ د فیسبوک پاڼه په یاد لري، facebook.com/azadiradio. هلته هم کولی شئ خپل سوال یا نظر ولیکئ. نو لومړی که ښاغلی احمد جان نوزادی ووی، یونیسف خو د افغان ماشومانو په اړه په راپور کې ویلی دی چې په افغانستان کې د ماشومانو مشکلات ډیر دي. علاوه پر هغو مشکلاتو چې څو ته ما اشاره وکړه، ستاسو په نظر افغان ماشومان نور کوم مشکلات لري؟
ډیر مننه. لومړی تاسو ته د میز ګډونوالو ته، د افغانستان خلکو ته چې ستاسو رادیو ته غوږ نیسي، ټولو ته سلام او احترام. او ټول ماشومان ته ماشومان د نړیوالې ورځې په مناسبت د زړه د کوم مبارکي وایم. را به سو اصلي پوښتنې ته زه ډاډه یم چې تاسو ما سره ټول پر دې باندې موافق یاست چې ماشومان په افغانستان کې ډول ډول ستونزې دي چې هغه ماشومان ځوروي. تر ټولو عمده ناامني ده، د دې په خوا کې فقر دی، او د دې په خوا کې و تعلیماتو ته یعنی و د ژوند و ابتدایي ضرورتونو ته نه لاسرسی دی، که هغه روغتیا ده که هغه زده کړې دي. دا هغه څه دي همدغه سه ماشومان په جادو کې کار کوي، په میلیونونو باندې میلیون ماشومان دلته په جادو کې په پشاکه کارونو باندې اخته دي. دا د ماشومانو سترې ستونزې دي په افغانستان کې ماشومان ورسره مخامخ دي. بدبختانه باید ووایم چې افغانستان په اکثره دغه مواردو کې تر ټولو لوړ ارقام لري، او که لوړ ارقام نه لري نو یا د دوهمو یا د درېیمو، او یا هم لکه تاسو چې مخکې ورته اشاره وکړه د شپاڼسم مملکت چې په نړۍ کې چې په هغه کې چې د ماشومانو دپاره بسله ناوړه چاپېریال هلته موجود دی. نو مجموع کې ماشومان په افغانستان کې د ډېرو سترو ستونزو سره مخامخ دي، او د دغه ستونزو د حل دپاره لازمه ده چې باید د دې لپاره باید جدي ګامونه او کوټلي ګامونه باید پورته شي، او دغه کوټلي ګامونه باید د افغانستان د ټولو خلکو یعنې ټول ولس د خوا څخه دلته څوک چې په افغانستان کې په شکل د اشکالو باندې مسؤلیت لري، دا که د افغانستان دولت دی، دا که میندې او پلرونه دي، دا که قومي مشران دي، دا که نړیواله ټولنه ده او یا یونیسف دی، دا باید په ګډه باندې سره کار وکړي تر څو پورې چې دغه مشکلاتو ته د حل اساسی لاری پیدا کی.
تشکر دکتر صاحب. زغم شما چی گفتنی دارین صاحب؟
خب دغه مشکلات چی یاد شول اکثر د جنگ او د جګړو زیږنده دي. کچېری امنیت وی بیا دغه مسائل ته هم سړی په ښه توګه رسیدګي کول شي. بل هم د ستونزه چې ده چې هغه معمولا پراپورونو کې نه یادیږي، هغه له ماشومانو سره د کورنیو چلند دی. میندې پلرونه معمولا په افغانستان کې په دې نه پوهیږي چې له ماشوم سره څنګه چلند وکړي. دوی ماشومان وهي، ټکوي، سپکوي، رټي، او دا هغه څه دي چې د ماشوم اروا ځپي، ماشوم په اروایي لحاظ ځپي، او دوی چې لوی شي بیا په اروایي ناروغۍ او پروايي اختلالونو او حتی عقدو اخته کیږي. او له بده مرغه دا یو مایوبیا سکل دی چې له یوه نسله تر بل نسله پورې دغه سي غځیږي او دغه سي دوران کوي، همغه وی چې د ټولنې نظم او ثبات او هر څور سره ګډوډیږي.
بله صاحب. او ننګیال صاحب، ستاسو په نظر څه باید وشي چې په د نورو هیوادونو په شان افغان ماشومان هم د ژوند له نعمتونو برخمن شي؟ البته د افغانستان اقتصادي او جنګي شرایط هم په پام کې ونیسي. مخکې نوزادي صاحب وویل چې باید جدي اقدامات وشي. څومره جدي اقدامات کېدای شي او څه ډول اقدامات کېدای شي چې د افغان ماشومانو ژوند یو څه بهتره شي؟
پیل کې تاسو اوریدونکو ته سلامونه. یو سخته پوښتنه ده، هغه په دې معنی چې په افغانستان کې موږ یو مریضه ټولنه لرو له بده مرغه، ځینې ارقام وګورو د افغانستان تقریبا ډیر خلک جوړ نه دي، یعنی یو ډول نه یو ډول تر رواني فشار لاندې دي، کمیندې دي، هم دغه فشار لاندې دي او هم دغه تاثیر کوي بیرته پر کوشنیانو. نو روغ میندې او روغ پلرونه کولی سي چې روغ اولادونه ټولنه ته وړاندې کړي. دا یو مسله ده. او بله مسله دا ده چې د دې ناروغی ستر لامل جګړه ده. جګړه کمه شي ښکاره ده چې دغه تاوتریخوالی او دغه ستونزې چې نن سبا ورسره افغان ماشومان لاس او ګریوان دي دا ورسره حلیږي. او بل تر ټولو مهمه دا ده چې د ماشومانو پاک لا ډیر خلک ډیری میندې او پلرونه عامه پوهاوی نه لري. هغه مشهور اصطلاح ده چې راپونه چا پښتنه کړې وه چې د ماشوم روزنه له څه وخت نه پیل شي، هغه ویل چې له زیږېدو نه شل کاله وړاندې کله چې زمونږ ځوانان او پیغلې سره ودونه کوي دوی حد اقل هغه د انتخاب حق نه لري، یعنی په داسې کم عمر کې که میندې او پلرونه هر عمر کې وغواړي اولادونو ته دغه ستر مسؤلیت ور په غاړه کوي، دوی اصل کې آماده نه دي د اولادونو د زیږولو د هغې د تربیې او د هغې د ښې روزنې لپاره. نو زه وایم چې که چیرې په حکومتي کچه داسې پلانونه جوړ شي چې خلکو ته ماشوم معرفي شي، کورنۍ ته ماشوم معرفي شي، د ماشوم اړتیاوې غوښتنې دا ورته معرفي شي او موږ په مسلکي لحاظ باندې ماشومان روزو، نو په دې صورت کې کولای شو چې دغه ستونزې کمې کړو. او بل دا ده چې دولت باید دې ته ډېره پاملرنه وکړي، لکه اوسنی حکومت همیشه وایي چې موږ تهدابي کارونه کوو، خو زه فکر کوم چې تر ټولو اساسي او تهدابي کار د یو هیواد د وګړو روزنه ده چې هغه زموږ ستاسو ماشومان دي. په افغانستان کې تقریبا چې 12 میلیونه کوچنیان چې له 15 حداقل تر 13 کلونو پورې عمر لري، دا یو ډېره غټه کتله ده چې دته باید دولت او نړیوالې موسسې ډېر زیاته توجه وکړي، ځکه چې دا دی چې زموږ راتلونکی حکومت او راتلونکی ټولنه جوړوي. که دا په همدې حال پاتې شي واقعاً د اندېښنې وړ ده.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. نوزادي صاحب، تاسو مخکې د مشکلاتو یادونه وکړه، لیکن د یونیسف په دې وروستي راپور کې ویل شوي دي چې په افغانستان کې تر 5% زیات ماشومان تر 15 کلنۍ مخکې مري. فکر نه کوئ چې نسبت پخوا ته دغه شمیر کم شوی دی او دا په دې برخه کې یو پرمختګ نه دی؟
ډېر مننه. بالکل، زه په دې برخه کې ډېر ستر پرمختګ سوی، ډېر غټ پروګرس رامنځته سوی دی. ولې په هیڅ ډول باندې، یعنې د یوه ماشوم مړینه هم د زغملو او د منلو وړ نه ده، دې باید جلبګیری وسي. خو دلته مختلف لاملونه په دغه برخه کې شامل دي. د بېلګې په ډول باندې، حتی زه ډاډه یم چې په ډېرو ښاري منطقو کې هم تر اوسه پورې خلک دې ته آماده نه دي چې خپله مېرمن د ولادت دپاره و روغتون ته بوځي، یا مثلا خپل بچان په وخت باندې واکسین کړي. زه ډاډه یم چې کچیرې دوی د خپلې میرمنې په وخت باندې مثلا د ولادت په وخت باندې روغتونونو ته انتقال کړي، کچیرې دوی خپل بچانو ته دغه 15 وژونکي ناروغي چې د واکسین په واسطه باندې د جلوګیری وړ دي واکسین ورته ورکړي، او د وخت نه مخکې د ودونو څخه جلوګیری وسي، نو زه ډاډه یم چې موږ دغه ارقام که څه پرته بونوزو نو د سپرتې رانږدې کوو، ځکه تحقیقاتو دا ښوولې ده چې ډېر هم د میندو مړینه او هم د ماشومانو د مړینې کچه په هغه ماشومانو کې لوړه ده چې د هغوی میندې د کم په کم عمر کې دغه کوي ماشوم زیږوي، او په همدغه ډول باندې د میندو مړینه هم په همدغه میندو کې لوړه ده چې دوی په کم عمر کې واده کړی او بیا دې ته اړ کېږي چې باید ماشوم وزیږوي، په همدغو کې له هر چا نه زیاته ده. بنان که دا کارونه موږ وکولای شو، یعنې موږ د ولسونو سره یو ځای کار وکړو او دوی دې تشویق وکړو چې دوی خپل ماشومان هم واکسین کړي، د یو او بل دا چې خپلې میندې خپلې دغه خونې د ولادت په وخت باندې دوی انتقال کړي شپخانې ته، نو زه ډاډه یم چې دغه کچه موږ ډېره راټیټه کړو.
بله صاحب.
بله خب
نظر صاحب، مخ در دې شاوریدون کوته ورشي، د دې روغتیا مسله یاد شو که ډاکټر صاحب زغم په دې باندې نظر څرګند کی، د سی ویل کیږي چې وای ډیر افغان ماشومان په دې خاطر مري یا زیات مري چې کورنۍ دې ماشوم صحت ته زیاته توجه نه کوي، نه نظافت ته توجه کوي، او نه کله چې مریض شي فوراً ډاکټر ته بیايي او کلینیک ته بیايي. ډاکټر صاحب زغم په پلازمینه کې اوسې تابن چې په کابل کې به تر ولایت یو څه تفاوت وي، کابل کې به یو څه خلک دغه پوهاوی به زیات وي، خلک به یو څه ماشومانو ته زیاته توجه کوي، خو بیا هم دوی د خپل تجربه له اوریدونکو سره شریکې کړي چې واقعا کله چې یو ماشوم مریض شي فورا خلک ډاکټر ته بیایي، او کنه ماشوم ته لکه څنګه چې اوریدل کیږي په اطراف کې خصوصا وایي ډېره توجه نه کوي، ماشوم د خپله به جوړ شي. ډاکټر صاحب
من څارون صاحب ما له خمرغه په ځینو ولسوالیو او کلیو کې هم وخت تیر کړی دی، د کلیو حالات هم راته معلوم دي. معمولا ماشومانو پاکوالی او نظافت توجه نه کیږي او د دې خوړو ته توجه نه کیږي. ما چې په دوو مختلف ولسوالیو کې یو په شمال کې او بل په جنوب کې و په دواړو کې چې ما کتلی و تر 90% زیات ناروغۍ د لویانو او د ماشومانو هغه میکروبي ناروغۍ وي چې هغه ټول د مخنیوي وړ وي. یعنی که حفظ الصحې ته پام وشي او ماشوم ته سم خواړه ورکړل شي له دغو ناروغیو مخنیوی کېدای شي. زموږ ډېرې پیسې په هغو شیانو ځي چې موږ کولی شو چې مخه یې ونیسو، خو له بده مرغه یو د خلکو پوهه په دې باره کې کمه ده، نه پوهېږي چې خپل ماشومان څنګه وساتي، څنګه یې پاک کړي او خواړه څنګه ورکړي. مثلا ځینې کورنۍ دي یا وری فرزن دیګای لوبیا دکی او دوا درې ورځې سر په سر اندغه لوبیا وی چې ماشومان ته ورکړي. حال دا چې نالته تنوع پکار د انسان د ودی لپاره او د سالم ژوند لپاره مختلف خوړو ته ضرورت لري. یعنی که یو وخت لوبیا پخې ورته بل وخت ورجې پخې کی بل وخت سابه پخې کی همدغه سیاګای یا شیدې یا نور څه داسې چې په منظم شکل تنوع پکې راولي، دا به د ماشومانو مقاومت زیات کړي او له ناروغیو به یې وساتي. او بل خبر همغسې چې نوزادي صاحب وویل د واکسینونو لګول ډیر مهم دی. له بده مرغه زموږ خلک ډیر خوشباوره دي، منفي تبلیغات ورباندې ډیر زر اثر کوي. یو څوک راشي وایي چې دغه فرزند دغه واکسین ستاسو د اولادونو نسل خرابوي، بس ټول یې منی. دومره نه وایي چې د خبره رښتیا ده، نه ده پسې ګرځي نه. یا مثلا هم د اوس د نجونو دپاره په ښوونځیو کې د اوسپنې او فولیک اسید ټابلیټونه ورکول کیږي. باور به مونه شي چې حتی په کابل کې ډیری کورنۍ دي چې دغه ګولۍ ستا اچوي نجونو ته یې نه ورکوي. دا د دې لپاره وایي چې هغه نجونې چې د حیض په عمر کې وي، یعنی جنسي بلوغ ته چې رسیږي، دوی هره میاشت د بدن وینه ضایع کوي او که دغه ګولۍ ورنه کړل شي دوی په خوړو کې ممکن هغومره اوسپنه وانخلي چې هغه وینه یې پوره کړي. مګر دغسې منفي تبلیغات چې دلته کېږي، دلته ځینو خلکو داسې پروپاګنډا کړې ده چې دغه ګولۍ ستاسې نجونې شنډوي، بیا دوی اولاد نشي راوړلی. بس همدغه خبره ټول خلک مني او حتی تعلیم یافته کورنۍ دي چې دغه ګولۍ ایسته غورځوي. نو دا ډېر تاسف وړ خبره ده.
بله، خب آقای سرنال استاد نوبت شنونده محترم ما از شما خواهش میکنیم در مورد اطفال چی گفتنی دارن، مخصوصا راهای حل چیز، حتی یک کاتگوری اگر شوه مشکلات اطفال در افغانستان اگر ببینیم یگانه موضوع بسیار مشکل که به مقایسه دیگه دولت هاست مسئله جنگ در افغانستان است از 40 سال به این طرف. دوم مثلا بی‌سوادی والدین است، مخصوصا خانم هاست که یار به مکتب که نمیرن، والده که بی سواد باشه چطور به اطفال خود رسیده کنه. دیگه مسئله طرز تربیه است. اگر فکرت آدم در مجموع اطراف اکناف افغانستان ببینه، اطفال کت پدر مادر کلان نمیشه، کت قریه کلان میشه، کت کوچه کلان میشه. در اوجه هر رقم که شده طرز فکر هم فرق میشه. مثلا ایتی یک طرز فکر است سر نام مادر میشرمن، سر نام خوار میشرمن، یک قسم از خوار داشتن میشرمن، یک نوع دختران را یا خانم را قسم در ذهن نا تربیه میکنن که والا اینا فقط که خدای نخواسته ایوان واری یک چیز باشه، یعنی انسان واری نباشه. این چیز هم در نظر گرفته مهمان هم در این ساها هم اگه سوال ها دارن یک اعلانه که کوتاه داریم باز تلفن را برشان میگیم.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کی چې دوت بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول وخت درشری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشمو پزماګه کینو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
شماره تلفون ما 0700-822-755 و 0799-203-540 خودتا ماستاست بو که
مرد بفهم. نظر سبزی دوم رایستان شما، ولی زبا دی تلفون پزاید دی سکایپ او فیسبوک آدرس ور بوشایم. از مجد سکایپ پتر radio.azadi او د فیسبوک باندې پته ده چې facebook.com/azadiradio په یاد لري کوم تر اوسه پورې زموږ پانه نه وي خوښه کړي اوس یې خوښه کړي او خپل نظر پکې ولیکي. همدارس د افغان بي سي متصوات لشمیر هم تاسو په خدمت کې ده.
درست
اوریدونکو له روزان معرفي کوي.
بله بفرمایئ.
مهربانی کو بیسه
بر شما و سلام به مهمانای عزیز شما.
تشکر.
انوار هستم از کابل دفع میزنم.
بفرمایید.
من یک شکایت از سیاست عامه خصوصا سیاست تفت اندرا گاندی دارم. من یک نواسته ما که اگر بگویم که در پدر و مادر در 30 سالگی ازدواج کردم و هم وقفه در تولدشون داشته و هم در سیاستشون توجه داشتیم. برای کم مریض شد پیش دکتر اینجی یک دکتر از بنام نعیم الله اندیشمند شهری بردن یک پیشکاری می کرد بچه خراس و دوال دید دوال و جواب کتش کرد بچه استوار چی داد جواب داد بعد هم میرد بازم در سیاست تفر در سیاست تفر که خیلش مایانه کرد پرسان کردن که وضعیت تفر ما چطور است. گفتن که خوب است در حالت بیدودی. فقط یک نیم ساعت بعد ما را صدا کرد که به اینجا شخص بمانه که ما از ستون فقرات یهو دیگریم. اونمو درستن بود و شاید که بچه جان به حق سپرد و ما مرده.
برحال پاشینمون که پیش با بلوردون که لروزن معرفی که آزادی رادیو
سردرولی افغانیم تروان سرلتن داری لد
مهربانی که بای افغان سپ
زه د کندهار شهر ته لرم او درېمې او څلورمې ورځې د واکسین د تطبیق.
بله افغان صاحب
راته هغه رات خلک چې خپل ماشومان ته واکسین د تطبیق کوي چې هغه تر موږ خبرې کړو دا د اسلامي اصولو خلاف بولي د خارجانو د سای بولي. ما چاته هڅه کړې ده چې عامه پوهاوی ته ورکړم. ما زده معلومه شوې ده چې خلک حتی د اسلامي اصولو په اړه معلومات نه لري. د کبیره ځان تر دلیل نه لري چې واکسین ولې حرام دی. په دې دا ولې ماشومان ته ضرر رسوي. د واکسین ما زده در په کندهار کې.
بله اینم تبلیغات هم مسئله شد این دیگه.
بله مخی دکتر صاحب غم دی مسئله تی شارم وکره او دار سرزاروالی افغان هم تایید کرد چی پا کندهار غندشار که هم لا خلق دست عقاید لری. بله اوریدون که لرو زن معرفی که آزادی رادیو.
السلام علیکم سرمان صاحب ما سلامونو نیکی هلی تاسو از تاسو درنو نلمنو پا حضور کشولندی کن.
سلامت حسین مربانی
سروان سبزه موضوع تا دقیق که همه امکان لری تاسو واروی دلی یا بمولی دلی دا بلوچستان دا کچه بلوچستان سیمکی پشتون نشت سیمکی یو حلق راولار سو و دا خبال مور و پلار و رونو چو ویل آغو چو مشتات واده کو نوده ورطا پا گوتا که یو سوک چوز زپا داغ کور چو واده کو دا انجلی زما خوش از آغاز ما سر واده که آغا پرزای دا دی چه یو دا الک مرگرای و که یا ایوانه که دره ورونه دی یا سلور رونه دی پلار دی ترلا دی
بله
سرگی پا چاکو دینی وقشه.
بله سیم
پا چاکو یا سرگی دینی وقشه دی الکی دا طول عمر دا پار مایو بکی نوستاسو دا داغه پراونو یا دا داغه پرگرامو سخه دیره مننه.
تاسی دی جوان مسئله مطرح کردی ماشوم پر ارتباط مش خبری که و دی ماشومانو پستنزو پر حال کامران صاحب منن بل اوریدون که لروزان معرفی که
زو سبیل محمد تاسی تاوی تاسی درنو من منو تا بزرد کمین سلامنا
سلامت و سی
اشناغد واریو
سردار محمد صاحب بس اشناغد مویلو غد مور سر لار
منگا داشته وای که یو داکتر صاحب باشناغت داری و که ویلش که چیه تا دقا مسالهی تومانچی ندی دغه تومانچو کې یو رقم مرمۍ دی دغه واریږي په ځمکه باندې هغه شین دیت کوي نو هغه دیت کارتداره ښځه په هغه لاره باندې تېرېږي هند مور په خېټه کې په هغه نه تاثیر کوي وایي نو ډاکترانو صاحبانو نه مې دا پوښتنه ده چې ګوري په ټاکۍ مې وونه زلل زمونږ ماشوم ته په خېټه کې رسېږي اما نن ته ګوره چې زمونږ په وطن ټول پکې
مننه سلامت اوسئ. دا هم یو مسله ده. کور ودان سلامت اوسئ. بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي. آزادي راډیو
بله
محترم چرون صاحب سلامونه تاسو ته د افغانستان مظلوم ملت ته درنو ملمنه ته ورونده کوم په دغه دی ورداګه
مهرباني کوي ورداګ صاحب.
مننه چرون صاحب مو اول خدا ستوري چې مشکل زیات دي مو شمونه په باره کې دغه مو شمون مو په خپل سر مولي دی هول کې په کابل ښار کې ټوکا کورونه باندې اختدي نو درنو ملمنو نه مو دغه پښتنه ده چې د مخنی سره کوم شي یو هغه کورنۍ بلرو پلاتو سیمو کې چې د خپل ماشومانو سره ظلم او زیاتای کو دغه د پوره یو داسې پیغام چې هغه ته یو اما په هوای وشي. مننه
سلامت اوسئ. د هم دوه مهمه موضوعګانې دي، یو شاقه کار چې څنګه په افغانستان کې ممکنه ده چې مخې ونیول شي، او بل د ماشوم سره تشدد. میلمانه به وروسته نظر څرګند کړي. یو بل اوریدونکی هم اخلو، مهرباني کوئ صاحب.
بله
سروان صاحب تاسو سلام وړاندې کوم. سلام کار نظر صاحب تاسو د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. تاسو میلمنو ته سلام وړاندې.
مهرباني کوئ خاري صاحب پښتون.
خبره خدا شي د سروان صاحب چې ماشوم دا ماشوم چې دی دا خشیت لښت لري، دا لندې لښت لندلسه شاره کوم تربیه کې اره پاغره کوم تربیه کې د ماشوم سره تشدد کول دا د شریعت نگاه څخه واقعي ناروا دی. د ماشوم په صحت ته پام نه کول دا هم د شریعت غرای محمدي سره په ټکر کې دی. خو خبره دلته دا ده چې یو بې سواده جامعې کې اوسېږو، ډېرې داسې پېښې داسې پېښې شته په قراو قصبازو کې چې عقلم دا اوس خلک د دې واکسین د واکسین د دغه څخه آګاهي نه لري چې موږ څنګه خپل ماشوم او بیا که آگاهي هم ولري که زه آگاهي ورکړم یا ته آگاهي ورکړې زما استاد خبرو در سره مني نه، هغه پر غلطو او باطلو عقیدو باندې روان دي. د اول خرافاتو رواجات چې پشکې حاکم شوي دي، نه علماو خپل مسؤلیت ادا کړی دی، نه موږ خپل مسؤلیت ادا کړی دی.
امین صاحب قاری صاحب پښتون، قاری صاحب پښتون بسیار تشکر. منتها ما شما یک سوال دارم، ایست که همونطور که دکترای لایق است دکترای نالایق هم است، همونطور از شریعت که کسایی که گپ میزنم این ملای لایق هم ملای نالایق هم است، حالا که کسایی که شریعت تطبیق میکنه ای خود از یا شریعت نفهمه و یا راجع به طفل هم گفته برا و راجع به دیگه هم. اول امی کسایی که شریعت تطبیق میکنه امی ها چطور اصلاح شوند که بفهمن حقت اطفال بفهمن دیگر بفهمن سید؟
ما با امو آقای نظر اگر اجازه دی که ما با امو گپ می آمدیم، علمای ما امروز به دو کتگوری تقسیم است، یکی علمای حقیقی است یکی علمای سو است. علمای سو امروز اما است که پردن اگر می خواه اگر اینا پیکنه کنه، اگر ما شریعت بر بالا مردم تطبیق بکنیم یا پردن یا گپی که قریداری قریه و را نخواهیم، ملیک قریه و کلانی قریه و را نخواهیم یا کلانی خانه و را نخواهیم، اگر ما یه را تطبیق بکنیم شاید ما شاید مرا از مدرسه ای کنه یا پردن شاید مرا از مسجد ای کنه. یه رقم گفه هم است تا که علما اصلا علما و کلانای ما خود اصلاح نکنه جامعه اصلاح نمیشه.
سلامت اوسئ. تاسو له ټولو اوریدونکو مننه چې ټلیفونونه مو وکړل. کوشش کوو چې بیا هم نوبت درکړو. مخکې تر دې چې دې اوریدونکو په څرګندونو باندې زموږ دوه میلمانه ښاغلی زغم او نوزادي نظر څرګند کړي، له ښاغلي آرش ننګیال څخه یو پوښتنه لرم چې له دغو پوښتنو جلا ده. او هغه دا ده چې په نړۍ کې د ماشومانو د روزلو لپاره ډېر کتابونه چاپېږي، د ماشومانو ادب ته ډېره زیاته پاملرنه کېږي، لکه څنګه چې قاری صاحب پښتون ویل ماشوم به تنکۍ لخته ده. فکر کوم لخته مثال ورکو کې بل څه مثال ورکو، خو خلاصه منظور بیا هم دا و نو که ماشوم لاغه پایله ورته ادبیات موجود وي، کیسې موجود وي، نو په لویونو کې په درسونو کې هم تکړه وي. په افغانستان کې په دې برخه کې څومره کار شوی دی؟ پخوا خو ډېر کار نه و شوی، لیکن په دې وروستیو کې څه ناڅه کار شوی دی. دا کار څنګه تاسو ارزوئ؟
لنیک امرغه د دولت په کچه نه، اما د فردی کچا باندې چې وګورو ځینې لیکوالان شته چې دې برخې ته ځانګړې توجه کړې ده او دا ګټور کار دی. لکه د افغانستان کتابخانو ته چې کله سر ورخکاره کې نو ډیر محدود کتابونه دي چې دا د ماشومانو لپاره دي که او څوک غواړي چې خپل اولادونه بوز یو هلته په خپل خوخه کتابونه واخلي نو داسې نشته دی. فقط ډیر لږ کار شوی دی، هغه هم د لیکوالو لپاره کار شوی دی او دا د ماشوم په شخصیت جوړونه کې ډیر مهم رول لري. دا په دوه کټګوریو باندې کولای سو وویشو چې یو د ماشوم لپاره ده، یو د ماشوم په حق له ده. له بله مرغه دې دواړو برخو کې کار نه ده شوی. د ماشوم لپاره دا ده چې خپل ماشوم ته څه ولیکل شي چې هغه ولولي، هغه خپله تېنه اخس او در وکیږي. او یو د ماشوم په حق له ده چې موږ یې میندو پلرونو ته ولیکو، مشرانو ته ولیکو او هغوی ته ماشوم معرفي کړو چې ماشوم څوک دی. دې دواړو برخو کې کار شوی دی، نشت ورته نشو ویلی ځکه دا هم غټ ظلمي کار ورته شوی دی. او ښه خبره خو دا ده چې ورځ تر بلې د لیکوالانو پام دې ته اوړي چې باید د ماشومانو برخې ته کار وکړي. خو په کار داسې دی چې دا د کتابونو تعداد باید زیات شي، د لیکوالانو تعداد باید زیات شي. او تر ټولو مهمه او اهمه مسله دا ده چې لکه دلته که یو څوک لیکوال دی، ځان آزمویلی دی چې د ماشوم لپاره یو څه ولیکي، خو که چیرې هغه د ماشوم پیژندنې یا د ماشوم د ارواپوهنې له نظره دغه اثار سړی نقد کړي، نشو ویلی چې ډیر ګټور دي. نو زما نظر یا زما هیله او غوښتنه همیشه دایي چې که موږ وسو کولی چې د ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې ځینې لیکوالان په مشخصه ډول په دې برخه کې وروزل شي چې هغوی په ټوله معنا ماشوم و پیژني، د هغوی غوښتنې، د هغوی اړتیاوې، د هغوی لپاره دغه ادبي فورمونه چې کوم دي دا وپیژندل شي. لکه نن نه یو کال مخکې که وګورو زمونږ د ماشومانو لپاره تر ټولو غوره کتابونه پیشو دی، موږک دی او خرګوش دی. کنه حال دا ده چې د ماشومانو نړۍ ډیره پراخه ده، نو په کار داسې دی چې موږ له دغه کورنیو ځناورو نه لږ ووزو او نور مسایل ورته وړاندې کړو. اوس نړۍ پرمختللې ده، په هر کور کې یو تلویزیون شته ده چې دوی د نړۍ نور ماشومان ګوري، دوی په اصطلاح فلمونه ګوري.
بله تشکر زیب. نوزادی سیب سوالا شنوندار هم شنیدین، در قسمت دوم زیادتر راه های حل یعنی گور هم یک ذره پیشنهاد بکنین. ما یک مثال هم میخواییم برتان بگویم، حتی مثلا دولت ها باید وظیفش باشه. در ممالک غربی مثلا آل اتر به جوانا توصیه میشه، میگه اگر شما میخواین مثلا به دنیا طفل بیارین، میگه شش ماه پیش، حداقل شش ماه پیش هم مادر هم پدر اگر سیگرت میکشه سیگرت باید الا بده. ما چون او کاره بکنه، این کاره بکنه، او کاره بکنه، سیب یک کو چیزا رو دولت یا وزارت صحت عامه راهنمایی میکنه به مردم. اینال شما اگر راههای حل پیشنهاد میکنین، وظیفه خود مادر پدر چیست؟ وظیفه جامعه چیست؟ وظیفه اداره مربوطه چیست؟ رهبری چیست؟ یک کاتگوری کنین به ما، سیب خوش میشیم. بفرمایید.
تشکر بسیار زیاد. زه مخکې له دې چې ستاسو پوښتنې ته ځواب درکړم، غواړم ته د ننګیال صاحب دغه په د خبرو په تایید باندې څه اضافه کړم. په افغانستان کې یونیسف سږ کال و هغه ځوانانو ته چې هغوی د ژوند په دوهمه لسیزه کې قرار لري، دیو ته ځانګړې توجه کوي. او دا یوازې په افغانستان کې نه ده، بلکې په نړیواله سطح باندې ده. موږ تلاش کوو تر څو پورې چې ځوانان د دوی په ژوندانه کې دخیل او فعال شي. موږ په افغانستان کې د ځوانانو یو وړوکی جال یا وړوکی نیټورک رامنځته کړی دی چې هغه تر اوسه پورې یوازې په لومړنیو حالاتو کې دی، یعنی په څو ولایتونو کې موږ رامنځته کړی، په مرکز کې مو رامنځته کړی. او دغه نیټورک موږ د ځوانانو د نړیوال نیټورک سره وصل کړی دی چې پراس کې د افغانستان د ځوانانو پراس کې یو ځوانه پنځلس کلن جلکی چې هغه تقریبا د وکلنۍ نه د رسنیو سره د کار تجربه لري، دغه نیټورک رهبری کوي او مدیریت یې کوي. موږ غواړو چې دغه نیټورک وغځوو و ولسوالیو ته او وکلو ته. دا د دې په خوا کې چې موږ د علماو سره کار کوو، د رسنیو سره کار کوو، د نور مدني ټولنو سره کار کوو، د دولت سره کار کوو. د دې په خوا کې ځوانان ته موږ په دغه برخه کې ځانګړې پاملرنه کوي، تر څو پر چې موږ وتوانی ځوانان په خپل دوی پر دې باندې د تصمیم ونیسي چې کوم سره دوی لپاره ښه دي. شاید دوی نظریات لکه مخکې چې ننګیال صاحب وویل، شاید دوی نظریات ډیر ګټور وي، شاید دوی ښه نظریات ولري چې دوی په ژوند کې څه باید وسي، یعنی کوم تغیر ته دوی ډیر ضرورت لري چې باید هغه رامنځته شي. راځم ستاسو وپوښتنه ته، د یونیسف د کار اغروالم په همدغه ډول باندې دی چې موږ باید په ګډه کار وکړو. په ګډه کار په دې معنا باندې چې هم باید دولت مسولیت واخلي، هم باید ولسونه مسولیت واخلي، هم باید میندې او پلرونه مسولیت واخلي، هم باید رسنۍ مسولیت واخلي، مدني ټولنې مسولیت واخلي، او هم باید کورنۍ مسولیت واخلي. نو که موږ غواړو چې د ماشومانو د مړینې کچه راټیټه کړو، زه ډېر ساده مثال درته راوړم. دغه میکروبونه ټوله معمولا د درو شیانو څخه اخیستل کیږي، یا د اوبو څخه اخیستل کیږي، یا د هوا څخه اخیستل کیږي، او یا د خاورې څخه اخیستل کیږي. او ځکه موږ هوا ته نفس کوو، لاسو پښې مو د خاورې سره په تماس کې کیږي، او دا بیا د دغه لاس نه موږ استفاده کوو، دا خولې ته وړو، په دې باندې مړۍ خورو. نو که چیرې موږ وتوانیږو چې خپل لاسونه پاک وساتو، یعنی د ماشومانو لاسونه دوی وتوانیږي، دغه یو فرهنګ رامنځته کړو چې ماشومان په صابون باندې لاسونه ومینځي، موږ دغه د مرګ او مړینې کچه ډېره راټیټوو. په همدغه اړوند یونیسف تر اوسه پورې اته ولسوالۍ دغه ته د آزاد ساراګر څخه پاکې کړي دي. اتم ولسوالۍ تقریبا دغه تیره اونۍ موږ په پکتیکا کې دغه کړم، په پکتیکا کې پاک اعلان کړم، او په همدغه ډول باندې په ډېر نږدې راتلونکي به په دایکنډي کې همدغه څو ولسوالۍ اعلان کړو. او دا هغه کارونه دي چې دا کارونه په خپله ولس کړي. موږ فقط د دوی لپاره په اصطلاح دوی ته مو یو تخنیکي مرسته ورکړې، اموزش مو ورته ورکړی چې دوی د کوم میتود نه کار واخلي، تر څو پر دې وتوانی چې پر دې باندې بریالي شي، چې دغه آزاد ساراګش مخه ونیسي. نو که د آزاد ساراګش مخه ونیول شي، هم هوا پاکېږي، هم اوبه پاکېږي، او هم خاورې پاکېږي. او لکه څنګه چې تاسو مخکې مهرباني وکړه، په همدغه ډول باندې باید دولت باید خپل پلانونه ولري، موږ ورسره کار کوو، مدني ټولنو سره مو کار کوو، ستاسو د راډیو سره مو کار کوو، داټا سره مو کار کوو، تر څو دغه یو نتیجه ورکړي.
نازای صاحب تشکر. همینجا در روی راه های حل که آمد، دکتر صاحب زغم، شما چه فکر میکنین وظیفه مطبوعات، میدیا که میگن مطبوعات، اینا هم بسیار زیاد مهم است که اینا مثلا فیلم ها یا پروگرام های خود قسم جور بکنه که فامیلا تشویق شوه، طرز فکر باید این اطفال که به دنیا میاره با زور یک گوسالا وارد کوچه اعلان نتن خوی خود مادر پدر هستی، این برو کتش مکتب درس خود میخونه نمیخونه، کت کدام بچه میگرده نمیگرده، کت کدام سگرد کش میگرده نمیگرده، کدام دختر گپ میتن نمیتن، خوی خود باز کلان میشه راستی. خب به هر حال دکتر صاحب چی میگین سیم؟
نظر صاحب دقیقا رسانه ها مسئولیت دارن، فامیلا، پدر و مادر مسئولیت داره، دولت، نهادهای مدنی در مجموع همگی مسئولیت داره. این بسیار جای تاسف است که یک گپ دروغ، یک پروپاگند ناحقی که در یک مورد میشه او را مردم قبول میکنه، اما گپ را واقعی را که حقیقت است او را هرچی میگین قبول نمیکنه. مثلا در این مورد واکسینا مردم تبلیغ کردن که این دسیسه کافراست، میخواه نسل مسلمان ها را ختم کنه. همی را اقلا مردم فکر نمی کنه که اگر کافرها بخواه نسل مسلمان ها را ختم کنه، با ما یتوم داره که چند تاش استعمال کنه، دیگه نمی بینی مسلمان ها در دنیا. او چیز مجبوریت داره، چیز ضرورت داره که نسلت را ختم کنه. اگر ایگه واقعیت داشته باشه، آلمان پارسال 1.2 میلیون یعنی 12 لک مهاجر در کشور خود پناه داد و اکثریت مطلق از این مسلمان است، یا از کشورهای خود از دست جنگ گریختن، اونجا کافرا و را پناه داد. دیگه کافر چی مجبوریت داره که تو را نسل تو را از بین ببره، باز برازی تو دسیسه جور کنه که واکسین جور کنه و بازی را بر اطفال شما بتن. دیگه ایره خواهش میکنم از مردم که یک ذره منطقی فکر کنن. واکسین برای نجات زندگی اطفال است، با واکسین چیزی دیگه نیست. همون میکروبایی که انسان مریض میسازه، اون میکروبا را ضعیف ساختن، داخل وجود انسان میسازه که بدن انسان در مقابل از او مقاومت پیدا کنه و ضد از او را تولید کنه. وقتی که باز اون میکروب قوی هم داخل بدن شد، بدن میتونه از خود دفاع کنه.
بله سب.
دیگه موضوعی امیروانی.
بله زغم صاحب، یو مسئله بلدی مخکې دی ماشومانو دی ادبیات او خبره وشوه او ننګل صاحب پری خبري وکړي. زما سوال دا لته څخه دا چې د ماشومانو لپاره چې تر اوسه کوم کتابونه لیکل شوی دي، دا څومره دی ماشومانو په سویه برابر دي؟ ځکه چې موږ د ماشوم لپاره فکر کوم د سی یو معیاري ژبه هم لکه چې نه لرو که څنګه.
نیک مرغه موږ ځینې ټولنې لرو، مثلا مصور بنسټ دی د ماشومانو دپاره کار کوي، د ماشوم د ادبیاتو لپاره، د ماشوم د ادبیاتو کور دی. دغسې ځینې نور بنسټونه دي چې غیر له دې چې کتابونه خپروي، لیکوال هڅوي چې لیکنې وکړي. ځوانو لیکوالو ته دغه چلونه هم ورښیي چې ماشومانو ته باید څرنګه کتابونه ولیکل شي، څرنګه کیسې، څرنګه شعرونه ولیکل شي. سره له دې چې د معیار په برخه کې دا سمه ده چې موږ په اکثرو مواردو کې د نورو هیوادونو په شان هر څه ته منظم معیارونه نه لرو، مګر بیا هم غنیمت دی، کارونه روان دي کیږي. زما په نظر دلته کورنۍ مهم نقش لري. موږ د ماشوم د ادبیاتو لپاره کتابونه لیکو، خو که کورنۍ همدغه کتابونه واخلي او خپل ماشومانو ته یې ولولي، کتاب پلورونکي موږ ته مراجعه کوي چې والا دغسې کتابونه خرڅېږي، تاسې چاپ کړئ راته. موږ خپل کتابونه لیکو، نور لیکوال هڅه وچوي لیکو، نو په مجموع کې دغه کار ورځ تر بلې ښه کېږي. مګر له بده مرغه اکثره وخت کتابونه چاپېږي په کتاب پلورنځیو کې، همالته پاتې کېږي، ورستېږي، څوک یې نه اخلي. خپل ماشومانو ته په پاپړ باندې هر کورنۍ شل شل روپۍ ورکوي، خپل ماشومانو ته کال کې په کتاب شل روپۍ نه ورکوي.
ډېره مننه ننګیال صاحب. د زموږ او د نورو هیوادونو د ماشومانو یو فرق دا ده چې زموږ اکثره ماشومان په کوڅه کې لوی شي، ژبه له کوڅې زده کوي، لیکن په نوره نړۍ کې چې خلک کم ماشومان پیدا کوي، اکثره ماشومان یا له مور پلار او یا هم له تلویزیون ژبه زده کوي. نو د دوی ژبه لغه ژبې سره ډېر ورتهوالی لري چې په کتاب کې لیکل کېږي. د دوی ماشومان چې زما خپله شخصي تجربه داره چې د دوی ماشومان دومره مشکل د کتاب په لوستلو کې نه لري، د کتاب په کلماتو کې نه لري لکه زموږ ماشوم چې لري، ځکه چې موږ په کوڅه کې نور اصطلاحات کاروو، په نورو موضوعاتو خبرې کوو، لیکن د کتاب موضوع مون بدلوي، اصطلاحات مون بدلوي. فکر نه کوي چې زموږ د ماشوم د ادبیاتو په برخه کې لوی مشکل بداوي؟
واقعا سروان صاحب دلته غټه ستونزه هم داده. یو خو د افغانستان د هر ولایت چو ګروپ اصطلاح یو ډول ځانګړې لهجه او ځانګړې اصطلاحګانې لري چې دا په خپل هم یو غټه ستونزه ده که یو مشرقي وال لیکوال د ماشوم لپاره یو څه لیکي، هغه خامخا د باندې اغیزه لري. هغه سیمه کله چې قندار او غزنی دي ځینو ته ځي، نو هغه چون کوشنیان دي ډېره مطالعه نه لري، نو داسې ستونزو سره مخ کیږي. ډېرې ښې موضوع ته مې اشاره وکړه، دغه له کومې ورځې نه چې روژه شروع شوې ده چې کور ته لاړ شم، نو ماشومان رئیس یو راته ګیله وکړي چې نن استاد زما مور ته کنځلې وکولې، بل وایي چې والا زه استاد ووهلم. له کومې ورځې چې روژه شروع شوې ده او زموږ د کوچنیانو بدبختۍ ورسره شروع شوی دی په ښوونځیو کې، ځکه استادان روژه یي او کم حوصله یي او خپل د کور قهر راځي په کوچنیانو باندې سړی، نو لدې نه مونږه قیاس کولای سو چې زمونږ په اکاډمیکو ځایونو کې څومره ماشومانو ته ارزښت ورکول کیږي. د هغوی ژبې، د کتاب متن او د کتاب محتوا خو لا یو بیل اړخ دی. دا ډیره دقیقه ده چې زمونږ کوچنیان په کوڅو کې لویږي، بازارې یا د وینا ژبه زده کوي، له کتابي ادبیاتو سره ډیر آشنا نه وي. او د ستونزه یو حلم هم داده چه کلا من دی پلرونه خپل کشنیان عادت کی لده سره لکه زه خپل خپل تجربه که زو تا سره شریکه کم زه په کورنۍ کې لخپل ماشومان سره کلا کلا دوی ته کتاب ورکم د کتاب د لستلو مسابقه دی وینا کولو مسابقه دی دوی ترمنځ جوړوم دوی ته زه وای 15 نمرې ورکوم خو دی یو نمرې په سر دوی ژاړي لیوبل سره لانجه او جنگونه کوي چې تا څنګه مانه یو نمره زیاته ویوړله نو دا هغه مسائل دي چې کورنۍ مور او پلار کولی سي چې خپل د ماشومانو دغه د لیکلو لستلو ژبه معیاري
کړي همینجا یک ده دقیقه دیگه داریم یک بخاطر از اینکه همی کارهای شما موافق نشوه من یک هم ایراد بگیم یا سوال بگیم یک چیز دارم و ایست که در افغانستان زیادتر روشن فکرا امی اسب خود تنا میدوانه در می زبان ترکمنی در زبان ما یک چیز میگه که اگر اسب تا تنا بدوانی از پیش از او چندان خاکباد بیرون نه بالا نمیشه مثلا چندین اسب باشه که یک خاکباد بالا شد و مردم ببینه که اینه یک از سوارا میایه و میده و بزکشی میکنه یا یک گپه حال هر روشن فکر ما فکر میکنه که یک کتاب خودش نوشته کنه کل جامعه افغانستان رو اصلاح خواهد کرد در حال که کتاب از او به چند جای میرسه یا نمیرسه چرا همی سفربری یا حرکت های دست جمعی اتحادی های دست جمعی نمیشه چرا روشن فکرها حداقل در بین خود جور نمیاین بگن که بیاین ما در بین خود یک چند نفر دست جمعی یکان کارا بکنیم همین موضوع هم یک کمک ضعیف نیست در افغانستان سیب
چرا نه آقای نظری یک مشکل است ما گذشته حکومت افغانستان ما را خواستن و بسیار خوش شدیم که به خاطر کودکای افغانستان یک اتحادیه که انجمن جور میکنه وقتی که رفتیم اونجا دیدیم که موضوع چیز دیگه است اونا میخواستن که یک انجمن آزاد بسازن ما به می امیدواری بودیم که تمام نویسنده های افغانستان که برای کودکا اثر نوشته میکنن یک مرکز باشه که تجارب خود با هم تبادله بکنیم اما که دیدیم این یک موضوع بسیار شعاری بود و اصلا فایده چندان نداشت به این معنا که اینا میخواین که یک انجمن آزاد جور کنن در حالی که
امیر منظور ماتر بود که شما منتظر دولت و دیگه گروپا نباشین خودتان در بین خودتان اگر دست به کار شوین کارای بکنین این مسئله انجمن و دولت دیگه پا باشه ما یک بسیار یک خاطره تلخ داریم امی در افغانستان مثلا ترکمن ها را گفتن که شما یک الفابت جور کنین که امی کتاب متاب در زبان ترکمنی برایه تقریبا 20 سال 25 سال است که روشن فکرای افغانستان اما بسوی وزیران بودن یا در بین خود جور نمیان که اینی حرف به قاف نشتقیم یا به قاف این قسمی غیر مستقیم 20 سال وقت ترکمنای افغانستان دو نفر روشن فکر افغانستان زایه ساخته از خاطر که جور نمیان که قاف است یا کاف است این قسمی نمیشه سب شما که در بین خود جور نیاین دولت به شما هیچ سام نمیتونه بکنه خودتان دست به کار باید شوید نی؟
بلی دقیقاً درست است اما شما میفهمین که کمبغلترین مردم های نمی نویسنده هستند که اینا وقت اثار هم چاپ میکنن منتظر کسی دیگه هستن که کسی بیای تجار باشه یا ناشر باشه که کتاب ازی را او هم اگه 1000 چاپ کنه بسیار خوش میشه در حالی که 1000 بسیار کم است اما اینجا امکانات بسیار مهم است که ما باید امکانات داشته باشیم ما باید یک جای داشته باشیم که با هم جمع شویم ما باید یک نتورک بسازیم با کدام امکانات جمع شویم با کدام امیدواری جمع شویم مثلا اینجا هر یکی اثار داره حداقل اونا را کسی چاپ نمیتونن بکنن اونا را کسی توزیع نمیتونن اگر در کابل یک کتاب شما چاپ کنین اونا محدود است به کابل اگر در ننگرهار چاپ کنی اونا محدود است فقط به ننگرهار اتو یک مرکز نیست این جمع‌آوری و این اجتماع جور کردن نویسنده‌ای از خود امکانات میخواد اما ما بعضی کارهای را کردیم قبلا گفتیم که بعضی مصور است خانه ادبیات کودک است ما جمع میشیم بعضی وقت تجارب خود شریک میسازیم و بعضی پلان ها را میگیریم اما واقعا این خلا هست و این باید گسترش پیدا بکنه
سلامت اوسه نوزادی سب یو مسئله بلم چی دی ماشوم په باره کې کله خبری کیږي او د راپور که هم دیتا اشاره شویده اغا دی انجلی او دی حلک ترمنز توپیر ده پا په راپور کې ویل شوی دی چې په درسته نړۍ کې د یو شمېر هیوادو کې البته دا توپیر شته، لیکن په افغانستان کې په ځانګړي ډول ډېر شته، او نجونې خصوصا له دې توپیره ډېر ځورېږي. ستاسو معلومات څه دي په دې برخه کې؟ په افغانستان کې دا مشکل د پخوا په شان دی او کله څه داسې تغییر راغلی دی؟ خلک یو څه پوه شوي دي؟
ډېر مننه. تر کوم ځای کې پورې چې موږ تحقیق ترسره کړی د افغانستان په مختلفو برخو کې، بدبختانه باید ووایم چې بلې، دغه حالت سره دی چې په دې وروستیو کې یو څه شوی دی، ولې بدبختانه هنوز هم په افغانستان کې په ډېرو سیمو کې حتی په ښارونو کې هم حاکم دی. او ښه مثال یې مثلا که موږ ښوونځیو ته ولاړ شو، نو هلته کومه پیسدي چې موږ ګورو د نجونو د ډېره ټیټه د هلکانو په پرتله باندې، په همدغه ډول باندې مثلا کله چې د فقر مسله مطرح کېږي، نو نجلۍ د یوې متا په شکل باندې کورنۍ یې خرڅوي، د پیسو په مقابل کې ورکوي، په دې خاطر باندې چې خپل مثله فقر ورباندې راټیټ کړي. دا هغه څه چې وجود لري، خو د دې لپاره موږ کار کوو، دغه اوس موږ پر دغه باندې کار کوو چې موږ باید د نجونو شمیره په ښوونځیو کې باید لوړه ولاړ شي. خوشبختانه چې سږ کال د افغانستان ولسمشر هم د نوي تعلیمي کال په شروع کې اعلان وکړ چې سږ کال د تعلیم کال دی او ټول ماشومان باید زده کړې ته لاسرسی پیدا کړي. د افغانستان د ښوونې او روزنې وزارت په همدغه اړوند باندې یوه 15 کلنه ستراتیژي رامنځته کړې جوړه کړې ده. نو زه موږ دې ته امیدوار یو چې د همدغه پلانونو په عملي کولو سره او کم تعهد یا ژمنه چې په نظام کې موجوده ده، په مسؤلینو کې موجوده ده، وبتوانیږو چې یو څه وکړو، خو بې له دې چې هغه د ټولنې ملاتړ نه یې ورسره، نه پالیسیانې څه کولای شي. یعنې موږ ګره پالیسي په دغه باندې رګیرو چې پالیسي باید موجوده وي، پر دواړو باندې دواړو ته باید خاص توجه وسي، هم باید پالیسۍ ته او هم باید په ټولنه کې دغه تطبیق ته، او دا بې له د خلکو د همکارۍ نه کېږي. موږ پر ټولو باندې موږ سره یو ځای سي په لومړي ګام کې کورنۍ او میندې پلرونه.
بله، سلامت اوسئ. ډاکټر صاحب، زه هم له صحي نظر هم دا توپیر شته او کنه د کورنۍ د هلک د نجلۍ فرق کوي؟
بله، له بده مرغه په ځینو کورنیو کې دغه مسله شته چې که نجلۍ مریضه شي، هغه په اسانه ډاکټر ته نه ورولي، وایي چې ځب څه کې نجلۍ ده، خو که هلک ناروغ شي بیا ممکن زر یې ډاکټر ته ورسوي.
دا مشکل په صرف په وروسته پات او یا لري سیمو کې دی او کنه په مرکزونو او د ښارونو په مرکزونو کې هم شته؟
نه، په ښارونو کې هم شته، خو البته په اندازه کې تفاوت شته. ممکن په کلیوالو سیمو کې دا کار ډېر وي، په ښاري سیمو کې نسبتا کم، خو په هر حال شته، دغه تبعیضي چلند شته.
خو آیا کومه احصایه، کوم ارقام شته نوزادي صاحب په دې برخه کې چې مثلا یونیسف ویلي دي چې دومره ماشومان په افغانستان کې تر 15 کلنۍ مخکې مري، آیا په دې برخه کې هم کوم تحقیق کړی دی چې د دغو ماشومانو اکثریت د نجونو دی او که د هلکانو دی، او که نه په دې برخه کې تحقیق نه دی شوی؟
ډیره مننه. سره چې دغه دغه ارقام دقیق دغه زما سره اوس موجود نهسته، خو اتمن زه ډاډه یم چې خامخا به وي. خو کوم ته چې په راپور کې زما په یاد یو موجود دی، هغه دا دی چې د مرګ او مړینې ډیره کچه په هغه میندو کې لوړه ده چې د هغوی په ټیټ عمر کې ودونه کړي، او هغه ماشومان چې همدغه د ټیټ عمر چې ودونه کړي د همدغه میندونه تولدیږي، تر ډیره بریده پورې د مرګ او مړینې کچه په همدغو کې لوړه ده.
نوزادی سه بسیار وقتان کم ماند، منتها یک در عصر نو یک درد دیگه هم پیدا شده. ای تلفونا، ای تفلک ها سه کسایی که صاحبای تلفون هستن که تلفون خواه میکنن و که تلفون بیدار میشن و بیک کود به این نزدیک هستن لپتاپ و دیگه و دیگه سه بیام میگن بسیار زیاد ضرر داره. در اینجا باید تربیه شد و که اطفال یک ذره دور شد در روز در چند ساعت از این مسائل. یه چی توصیه میکنین؟
دقیقا اگر چی اینمی بخش از تحقیق ما مطمئن است که به دور من در امی رابطه چیز تحقیق نشده و اگر شده هم شاید تابالی به شکلی وسیع و کلان نبوده، ولی به یقین که خود در افغانستان ما کسی که پیشتر گفتیم میرکم که زغم سایبم گفت هم نامنی است و هم فقر است. فقر به نامنی کمک میکنه و نامنی به فقر کمک میکنه و تا زمانی که ما سواد هم نکنیم، یعنی تعلیم هم نکنیم،
نوزادی صاحب فکر کوم چې دا موضوع طبي هم ده که ډاکټر صاحب زغم په دیاله لاندې نظر سرګن کې چې دا څومره موزر دی په دنیا کې ماشومان اکثرا په بیخي په روجدي سوي دي مبتلا دي په نوو وسایلو باندې
او دا څو تاونونه لري، یو خستر کو ته تاون لري، هغه د غرانه چې د موبایل یا د لپټاپ یا د ټابلیټ لسکرین خبرګي سترګو ته تاون لري. بل ماشومان په دغه حالت کې فزیکی حرکت نه کوي، ټوله ورځ ناسوي، ډیر وخت ناسوي، دا د دوی د بدن ودې ته تاون کوي، د دوی هډوکي ورستۍ قبضیت ورته پیدا کوي، دوی د فشار جګیږي او امکان